وي نفيقهم. شي ده مولاي سيب تشور للسهار رئيسي وارتزنقونا وهم وموبايل كارنك ند ده دركشتا او ني دزوي سيف الدين خوش مولاي سيب تشيرتوي سمشكل سرخ بمخمخ شوي نوي ده دروازي خاك شو كدهش مولاي سيب واسي ويو رابشي
ملک صاحب اجازه ده
سیف الدین ته رضا چې هم د اوس می یادولې
السلام علیکم
وعلیکم السلام په خیر راغله
او وبخه ملک صاحب چې لګنا وخت راغلم
خدای دې وبخه ته دا وایې چې مولوی صاحب چیرته دی مړی ژوندی را نه ورک دی
ما ته هم څه نه دی ویلي سهار وختي له کوره وتلی دی او دغه خاتم تاسو ته پریښی نه پوهېږم چې څه یې پکې لیکلی دي
دا څه وایې په دې زمانه کې راته خط لیکلی دی ولې زنګ نه وهلو ته راکه د خط راکه
دا دی ملک صاحب واخله
چې زه یې وګورم ښه څه یې لیکلی دي ښه له سلام وروسته یې لیکلی ملک صاحب ډیره بخښنه غواړم چې ستا له مشورې پرته مې تصمیم ونیو لکه څنګه چې خبر یې ډیره موده کیږي چې یوې ښې وظیفې پسې ګرځدم بالاخره یوه مناسبه او زما د خوښې وظیفه مې پیدا کړه معاشی هم بد نه دی ګذره پې کیږي نو زما تصمیم دا دی چې زه خو لاړم تر دې وروسته غواړم چې خپله ټوله کورنۍ له ځانه سره بوزم دا چې ستا له مشورې پرته مې دا تصمیم ونیو زه ډیره بخښنه غواړم د لیدو په هیله مولایي واسې والا نو څه ووایم هم پرې خوشحاله شوم چې د خپلې خوښې وظیفه یې پیدا کړه او هم پرې خفه شوم چې زه یوازې پرېښودم وای
ملک صاحب پلار مې په تیرو څو ورځو کې ډیر خفه و او له هیچ چا سره یې خبرې نه کولې
کله یو وطن خوږ وي هر سړی پسې خفه کیږي ښه خیر دی په څه کې مو چې خیر وي زما له خوا مولوی صاحب ته ووایه چې زما د کورنۍ دروازې به تل ستا او ستا د کورنۍ پر مخ خلاصې وي
خدای مو ژوندی لره ملک صاحب تاسو تل له موږ سره مرسته کړې ده ستاسو دا ښه به په ټول عمر کې هیر نه کړو
نه داسې مه وایه مولوی صاحب مې داسې دی لکه سکا ورور او ته مې داسې لکه وراره دا ستاسو خپل کور دی
کور ودان ملک صاحب ما ته داسې لکه خپل ساکت ره ښه نو ملک صاحب مونږ هم همدې شپو ورځو کې له خیره کډه وړو بخشش کوئ نو
خدای مو وبخښه زه له تاسو نه خوشحاله یم هر ځای کې چې یاستئ آباد او ودان اوسئ ورځئ خپل ژوند مو جوړ کړئ
یا الله ښه نو ملک صاحب زه ستاسو په اجازه ځم چې لږ کار لرم
لوی خدای مو سپارم په مخه مو رڼا
خانو دلاور خانه د کوی د کیندلو کارونه مل خیره سره لک پاتې دي
زکه د چ د کوی کارونه لک پاتې دي نور کارونه به مل خیره سره شروع کو دا د اوا پسړې دوه او رزم لنډ شي باید کارونه لک شانتی اسکو
ملک صاحب حضرت خانه تر دې ورسته باید د سنکاری او خختو غم مو کو سنکاری او خشکاری باید قرار پیل کو
هو حاجی صاحب شیرین کوي سنکاری باید شروع کو کاوا سړې شي بیا کار مو سختيږي
بالکل ریښتیا وای وای کور ته کورګی مو وایه ډیر کارونه راته مخکې پراتی دي بله مهمه خبره دا ده چې باید د ټولو کارونو نظارت په سم ډول وشي او دا کار باید موږ مشران وکړو
خوای ملک صاحب
خوشاله کاته دې خدای خیر ورکی پرونی راته ویل چې چنارګل ستاسو هر مسؤلیت چې ورکوي ورکی زما له خوا ورته اجازه ده
کور یې ودان خوشاله کا نام خدای ډیر سخی او صادق انسان دی او چې چنارګل را سره وي لا به خوند وکړي هغه د کار او زیار سړی دی امور سره د کارګرو ساتي وی
از خو شکلام شته خو زه وایم چې هغه خپل کار ته پریدو چې خپل مزدوري وکي غریب سړی دی او بل دا چې د ټول کلی خدمتګار دی
شکر دی کلام ول ځوانانو ډک دی د کارګرو غم را سره نشته امید دی خیالي ګول دی سنگین دی ټول ځوانان را سره ملګری دي
خو ملک صاحب ایواز په کارګرو یا حشرګرو سره کیږي مونږ تاسو به تکړه استادان را پیدا کو کسانکاریو کی خختی ولگئی سمٹ او پلستر وکی
بالکل ہم داسے دا جس ہے استادان باید پیدا کو سو کسا خو زمنگ پکلی کی ما تا معلوم دی نور بام را پیدا شیل خیر
او کل پو خدای دا خیر کار دے خدای پاک پا کی برکت ہے چوی دسترگو پر رب کی بجوڑ شیل خیر سا
هو هر څه به وشي. زمونږ ساسو کلیوال ماشاءالله تکړه او په اتفاق دي.
خو زه په خپلو کلیوالو پوره پوره باور لرم، دا فرهنګي مرکز به له خیر سره جوړ شي، فعال به شي، خلقو او ځوانانو ته به ډیر خیر ورسیږي.
همداسې ده، کوښښ به کوو چې د دې مرکز خیر او برکت د شاوخوا کلیو خلکو ته ورسیږي.
زمونږ هدف یوازې زمونږ کلیوال نه دي، د شاوخوا کلیو خلکو ته باید د دې مرکز خیر ورسیږي. ټول دې ورته راشي، مونږ ورته هرکلی وایو.
زه خو وایم چې دا ډول د خیر ښېګڼې کارونه باید ډیر شي. ما د ډیرو سیمو خلک لیدلي چې د ولس په مټ او د ولس په پیسو خپلو سیمو کې مکتبونه جوړوي، پلونه جوړوي، لارې او سړکونه جوړوي. دا دود باید خلکو کې عام شي. څو پورې به د موسسو او د نورو پته موس؟
بالکل،
څو چې په خپله خپله سیمه ودانه نکو نور راته نه ودانوي. خپل لاسه ګل لاسه، بس نو خپل ملاوي ورته ټینګې وتړی.
بس بس همت خانه، ما ته ډکه پیاله چای مزه نه راکوي، زه تل نیمه پیاله چای څکم. او
بے شک دی والا دشتا منو خلقو پیکی کے
والا کا ہے ماتا مصیبتا والی تاتا زکم اسفال گر اخکارم او سم شکر دشتا مانایم تاک ما ڈاکتر لی دل جغری بئی
دا چوئے نسرین ترورے اس تاتا مزان ڈاکتر اخکاری
یارا خبر اختیا چھ مصیبتی دس خبر اخو ایس کرا نکی چھ بنی آدم پر خوشحال چی والی سلکش ڈاکتر نہیں ما ڈاکتران لکھ جی چلور سرگی لاری کے چھ
ناروغانو تداوی کے جانتا بلوئی غم گورے
احمد خانہ مانا دس میں اصلی خبر ہے رکھ
رہا اوکا اصلی خبر ہے دیوکا
اصلی خبر ہے تبلیغ دا کله شروع کیا خیر سره ګوره والا که تبلیغ راته وکا چې نسرین ډیره با تجربه او خیاره قابله ده پوش بی
خخا سمه ده تبلیغ درته کوم خپل شیرنی در نه اخلم همدا ښه وخت دی چې ډاکټره فرزانم نشته هر څوک چې دلته راتلل زه به ورته ستا صفتونه کوم
خی چې ما ته ډاکټره نه وایي نو دا فرزانه ګکه ته ولې ډاکټره وایي ها
خا نو څه ورته ووایم
نرسکه ورته ووایه نرسکه آقا خوش دکتر نه ده او نز ما پاندازی تجربه لری خوش شده
دوم را کنه ور سره ما ساته فرزانه دیر و خیار و قابل نرسه ده کاغه لایقه نوه ولی بایل زان سره خارج تا بیوله واچه و جواب
آقا پا دو تکو انگلیسی بویگی زکای خارج تا بوتله ده دیل پالا خوی نده بیوله چه دکتر فرزانه ده نرده چه طول و خیار و قابل دکتر ده او
بس نو څه بوده پس بل خیر سره زما له خزم تکړه نرس جوړ شي عین لکه فرزانه
وای خدای دې ورته نه همت ورکی فلواشل فرزانه نه ډیره تکړه ده خدای په قدر نه پويږي پوش وی
ولی په قدر نه پويږي متروري هغه په ما ډیره ګران او قدر منه ده
خسمه ده لکه ما ته چی معلوم نه یا
خنو نسرین تروري زله کار لرم ها ته به غمو وسه خو ډیر تبلیغ درته کوم پوش وی
سمدا ترا تخت تبلیغ وک سبخی پیسې درکم
نو زما د پیسو اول قسط راکا چې جیبونه مې تش تور دي موږ کان په کې سم ملا کو نه و هیرا و هی
شه څه دی ویل اول قسط پیسې غواړي خور شه ته خو یو ځل کار پیل کا بیا پیسې وغواړه
نه نه ترورې چې پیسې رانه کې یو کلمه درته نه وایم او اول به مې پیسې راکې او کني راکې نو ستاله را جدا او زما جدا بس خلاص
فرزانه ما شومان چیرته دی او څه کوي
ما شومان هغه بلی کوټه کې لوبي کوي غږ ورته وکم
نه نه امال ته خې دی مطلب چې جوړه او مصروفه یې که زه او ته زیګنتون ته لاړ شو نو دا ما شومان به څوک ساتي
زه او ته به د بازار په بانه شفاخانې ته لاړ شو شیر زمان ته به ووایو چې یو کس را پیدا کړي چې ماشومان وساتي
رښتیا وایې همداسې به وکړو خو چې شیر زمان په دې عقله څه وایي
نو شیر زمان به څه ووایي هغه پوهیږي چې شفاخانې ته د ماشومانو بیول سم کار نه دی
هو داسې خو ده ماشومان باید همدلته پاتې شي
همداسې ده زه به له شیر زمان سره خبرې وکړم ډاډه یم چې هغه به زما ستا نظر ومني
سمه ده نو ته ورته یو زنګ ووهه چې څه وایي
ته صبر چې زه دا شمیره را پیدا کوم دغه ده را پیدا شوه اوس به ورته زنګ ووهم
فرزانی خوری سلامونه، څنګه استه؟ خیرت خوبوی؟ ما شومان څنګه دی؟
علیکم سلام، ما شومان خدی بلی کوټه کې لوبې کوي. مونږ هم ځانونه تیار کړی چې زیګندون ته لاړ شو.
خا خا سمه ده. اوس پوښوم، نو زه څه خدمت کولی شم؟
زموږ تصمیم داسې دی چې مونږ د بازار په بانه وځو. ماشومان همدلته په اتاق کې پرېږدو، خو چې یو کس وي چې ماشومان وساتي، داسې څوک به را پیدا شي؟
نو بیا به داسې وکړو چې زه به له ځان سره یو امبولانس او یوه میرمن راولم. میرمن به ماشومان وساتي او تاسو به امبولانس کې روغتون ته لاړ شئ.
که داسې وشي غوړي لا غوړ. مننه شیرزمانه، موږ درته په تمه یو، په خیر راشي.
سمه ده، دا دې داسې حرکت کوو.
د خدای په امان.
ښه نو راځه چې دا وسایل راټول کړو.
جمیلې خورې، ته دې ځای کې غلی کښېنه، هر څه زه تیاروم. که چیرته حوصله لرې نو مخ او لاس ته دې لږې اوبه واچوه چې تازه شي، نور کارونه زه کوم.
سمه ده، هم به ځان تیار کړو او هم به نور وسایل او یو اندازه پیسې به هم له ځانه سره واخلو.
ښه خبره ده، همداسې به وکړو.
شیرزمان ته دې خدای خیر ورکړي، موږ سره ډېر په تکلیف شو، عمر یې ډېر شه.
آمین.
ښه نو زه به ځان تیار کړم.
سمه ده، درځه ځان تیار کړه، زه به ترې هغې دا جامې او نور وسایل برابر کړم. اول به دغه لوی بایک را پیدا کړم. څه شو؟ لکه چې الماری کې مې خی دی. ته صبر چې دا الماری را خلاصه کړم. دا دی، را پیدا شو. دادی هر څه برابر دی.
فرزانې زه تیاره شوم.
ښه ده چې تیاره شوې. ته صبر چې زه دروازې ته لاړه شم، لکه چې شیرزمان دی.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. شیرزمان ستړی مشي، په خیر راغلی.
خیر اوسې فرزانې خورې، دا میرمن به ماشومان وساتي، ته ورته د ماشومانو کوټه ورښکاره کړه.
سمه ده خورې، راشه چې تا بوزم. راځه.
شیرزمان ستړی مشي، په خیر راغلی.
ژوندی اوسې خورې. ښه نو که تاسې تیار استئ، درځئ چې حرکت وکړو له خیر سره. امبولانس مې راوستی دی.
سمه ده، مونږ تیار یو. دا دې د ماشومانو له ساتنې مم زړه بېغمه شو، اوس نو درځئ چې حرکت وکړو.
سمه ده فرزانې خورې، ته لاس ونیسه.
امیدا راځه چې نن د فلم اخیستو مسابقه وکړو. چې دغه فلم اخیستی چې او کزه قضاوت به نورو ته پرېږدو.
نه نه یاره، تا ته به داسې تسلیم یم. زه چیرته او ته چیرته؟ زه په کاسې او فلم مرداری چندانې نه پوهیږم.
ملک صاحب حضرت خانه، ته راشه کنه. پیل کې به ته یو څو خبرې وکړې او بیا به د بسم الله په ویلو سره واټر پمپ چالان کړو.
نه نه، ما څه کوئ؟ دا د حاجي صاحب شیرین خوشته کنه.
نه نه ملک صاحب، زه څه کارم؟ ته د دې کلي ملک او مشر یې، ته په خپلو لاسونو پرانیسته وکړه.
حاجي صاحب ښه خبره کوي. ملک صاحب
چې تاسو وایې دا دی، زه به یو څو خبرې وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. د خوشحال خیلو قدرمن ولسه، سلامونه مې ومنئ.
وعلیکم السلام.
نن زموږ د کلیوالو او زموږ د نورو دوستانو د کوششونو نتیجه په خپلو سترګو وینئ. دا دی، موږ د یو ښه کوی او واټر پمپ خاوندان شولو. د ټولو دوستانو له زحمتونو او خواریو نه یو جهان مننه کوو. همدا ډول له هغې ادارې نه مننه کوو چې موږ ته یې ژوره څا وویسته او واټر پمپ یې راته نصب کړ او د کوهي د ویستلو اجازه او امر یې راته واخیسته او په معیارونو برابره څای راته وویستله. پای کې د خوشحال خیلو د کلي په استازیتوب له ټولو هغه دوستانو نه مننه کوم چې په دې برخه کې کوششونه کړي دي. جنتونه مو نصیب شه.
آمین.
له ټولو کلیوالو مې هیله او امید دا دی چې د څا په ساتنه او د اوبو په مصرف کې احتیاط وکړي. موږ باید د اوبو د اسراف مخه ونیسو. هغه مشران وایي کړه که د سیند په غاړه دیم کور وي نو اسراف مه کوئ.
ملک صاحب سیوه چې ووهه چې د اوبو خوند وګورو.
دا دی په سترګو، ولې نه؟
لږ صبر وکئ چې زه فلم واخلم. اوس نو بسم الله کا ملک صاحب.
سمه ده خیالي ګله. دا دی بسم الله. یا الله ته پکې خیر و برکت واچوي.
موبایل بدی ابو وڑے گورا را پیدا بشی گمان نہ کوم چرو بھائی دارے دل تپروتے ہاں درواخلا
کومه ده دراکه دا خو سم په خلټو ککړ شوی دی.
ته یې راکه چې پاکې کړم. اوبه پکې ننوتې دي. شکر دی چې نه دی خراب، جوړ دی.
زه شکر ده چې جوړ ده ده حلال او پیسو مال ده کله دومره زر خرابېږي
لږ احتیاط ښه شی دی وګوره ټول کلیوال دې خفه کړه
زه خیر دی په تللو اوبو پسې بیل مه راخلئ د خیالي ګل د کور ودان وي چې تل زحمت باسي
ملالۍ تاسو خو نام خدا د خیاطۍ په ډېرو کارونو پوهیږئ زه به یې په ځینو سختو کارونو کې درسره مرسته کوم چې ښه مزده شي لکه د څنډو اړول او د بخیو وهل
سمه ده
هو ملالۍ او ګلالۍ نام خدا ډېرې تکړه دي لږ کار غواړي وایي د لمدې خټې لږې اوبه دارو دي ځینې کارونه دي چې بېله استاد زده کېږي نه زما مورم ډېره ښه خیاطه وه ما سره یې ډېره خواري کړې ده
وایي بې زحمته راحت نشته زما وروره که راحت غواړي زحمت درله رابویه
خواري او زحمت خو مونږ هم باسو چې ښې او تکړه خیاطانې رانه جوړې شي
شمور دې مې له مونږ سره مرسته وکړي لږ وخت کې زده کولی شو
هو تاسو دواړه ماشاءالله تکړه یاستئ لږه خواري په کار ده چې لاس مو پکې راوشي قیچي زده کوئ اسې خو دواړه نیمچه استادانې یاستئ
جان زما ریحان جان ولې ژاړې لکه چې مور یې کال لري مورې ریحان ولې ژاړې مریض خو به نه وي
لورې ماشومان ژاړي دومره ورته اندېښنه مه کوه
خدای پاک ډېره ښه انګور درکړې ده زوی دې ماشاءالله تکړه سړی دی خدای پاک دې له بدو سترګو وساتي
ژوندی اوسې خورې وی چای خو مو سور شوی دی ته صبر چې تازه یې کړم سور چای خوند نه کوي
دا دې وګورئ د ټولو خلطو اندازه یو شان ده زه به درته څو دانې قیچي کړم خو ګنډلې تاسو خپله وکړئ
سمه ده سمه ده
دا د له چای سره توره ګوړه بیل خوند لري ښه واخلئ چې بیا ګیله ونه کوي چې صدیقې زموږ قدر ونه کوي
قیچي کې ډېر احتیاط وکړئ چې ټوټې درنه ضایع نه شي کله دې خط کش نه ګټه واخلئ لا به ښه شي بیا کرار کرار پکې بلدېږئ او پوه شوئ
هو پوه شولو شکر دی چې تاسو په خیاطۍ پوهېږئ که نه نو موږ بله چا نه زده کړې وای
رښتیا وایي دې دواړه تکړه خیاطانې دي
وانجونو تاسو دا ووایئ چې د خلطو پیسې بیا څه کوئ
مورې زه خو اول تاته عینکې اخلم ځکه چې تل د قرآن شریف په لوستلو کې مشکل لري او سترګې د سمې کار نه کوي
ښه ده شي لورې عینکې په تا نه اخلم هغه به د پلار راته واخلي وعده یې راسره کړې ده
مور دې در باندې ډېره ګرانه ده
خود نو مور او پلار خو په هر چا ګران وي
ملالۍ ته دې په پیسو څه شی اخلي
زه خو مې هسې ټولې پیسې مور ته ورکوم خو زړه مې دی چې په خپل اول معاش کې یوه جوړه ښایسته کالي ورته واخلم
ښه ښه پلانونه یې نیولي دي بس خدای مو همداسې تکړه لره
وانجونو متوجه اوسئ وګوره چې زه څه رقم ګنډم
اوې ترورې ته ماشین څه نظر زر تاوئ زه خو یې نشم تاوولی
مورې لږ په کراره چې مونږ ګنډم نه زده کړو
وی رښتیا وایي لورې هېڅ پام مې نه و دا دی اوس یې په کراره تاووم
دا دی اوس یې شو
زما خو هېڅ باور نه راځي چې د فرنګي مرکز د جوړېدو غونډې ته دې دومره ډېر کلیوال راټول شي وګوره ښځې نارینه ماشومان ځوانان ټول راغلي دي
رښتیا وایي ملک صاحب وایم کور دې لغلی ډاکټر خو منې کولی نه شو راځي به نو
نه نه ولې به منې کوو همدومره ورته خوشحاله دي ځکه ټول راغلي دي
ځای پراخه دی د ښځو لپاره بیل ځای دی او د نارینهو لپاره بیل ځای بیا خو ټول خپل دي پردي پکې نشته
ملک صاحب که چیرې نقل او شیرینی کمه وي نو دستي به له دوکان نه راوغواړو که څنګه
نه نه دوکان ته اړتیا نشته زموږ کور کې به حتمن وي
حاجي صاحب امید ته ووایه چې د ښځو عکسونه او فلمونه مه اخله نسا که تر ښه کار نه دی
ښه خبره ده زه به یې پوه کړم
ښه نو سمه ده داسې به وکړو چې په پیل کې به زه یو څو خبرې وکړم او بیا به هغه کس ته بلنه ورکړم چې د تاداو ډبره کړي
څوک یادوې ملک صاحب
بیا به یې په خپلو سترګو ووینئ چنار ګله هله خلک غلي کړه چې زه ورته یو څو خبرې وکړم هله نو
سمه ده ملک صاحب درنو خویندو او ورونو یوه شیبه غلي شئ چې ملک صاحب درته وینا کوي و ماشومانو کور مو له غلې ډک شه لغلی شي شابه سي لارم خلاص کوي مشرانو ته افرین
درنو خويندو او ورونو السلام علیکم ټولو ته ښه راغلاست وایم دا د ډېر خوشحالي ځای دی چې زمونږ او ساسو کلی کې یو فرنګي مرکز جوړیږي قدم مونږ تاسو ته بختور شه زه پوهیږم چې زمونږ کلیوال د دغه مرکز جوړېدو ته څومره خوشاله دي نن مونږ د دغه مرکز د جوړېدو کار پیلو زه غواړم چې د دغه مرکز د تعداد اوله ډبره زمونږ یو ډیر درنه او قدرمنه خور کیږي. زه د محترم مولوی صاحب عزیز الرحمن میرمنې اغلی مدینی بیبی ته بلنه ورکوم چې راشي او د تعداد لومړنۍ ډبره په خپلو لاسونو کیږي. بیبی مدینی خورې هله نو راشه.
وی دا سناڅه په را باندې کوک چې زه یې ورخطا کړم. دا ته درځم.
راځه خورې دا ځل به دا مهمه پرانیسته ساسو په لاسونو وشي. ښځې د ټولنې برخه ده، مهمه برخه. راځه په خیر
و خلکو لاره ورته خوشی کوي.
خورې دغه وړه ډبره راواخله او په تاداو کې کیده.
سمه ده، همداسې به وکړم.
زه وایم دغه ډبره به ښه.
ملک صاحب اجازه ده؟
ولې نه، مهرباني وکړه خورې.
یا الله ته پکې برکت واچوي، دلته به ډبره کیږدم. داده مبارک موشه.
و نام خدا، ډیر ډیر دې مبارک وي.
مبارک
مبارک
مبارک.
نعره تکبیر
الله اکبر.
بیبی مدینی خوره که څه ویل غواړي نو مهرباني وکړه.
زه به نو څه ووایم، ستاسو د کور ودانوي چې ما ته یا زموږ د کلي میرمنو ته مو قدر ورکړه چې د تاداو ډبره مو زما په لاسونو کې خوده.
اوس نو ګلالی جانې او ملالی جانې نه هیله کوم چې په ټولو ګډونوالو نقل او چاکلیټ ویشي چې خپلې خولې خوږې کی او پای کې بدوا وکړو چې د دې مرکز چارې ښې په مخ لاړې شي. همدا ډول زمونږ یو ټپي دوست هم دعاګانې وکړي چې الله تعالی ورته روغ صحت ورکړي.
آمین.
لږه لاره راکړئ چې وړ او تازه خبر را ورسېده.
د څه شي خبر واله کا؟
د کوم ټپي دوست لپاره چې تاسو دعا کوله د هغه زوی پیدا شوه دی، ټولو ته مبارک شه.
او مبارک دی، مبارک دی.
نو وای دې مات خان له جهالت او سرتورای نه د خپل ځان په ګټه کار واخلم. داسې سادهګان باید استعمال شي، نور خاصې هم د کار سړی نه دی. اوس نو مولوی صاحب هم نشته چې مخه مې ورسي. څه مې چې زړه غواړي هغه پې کوم. راځه راځه، د حجرې ور خلاص دی.
السلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم استاد غور سلام. ستړی ماشه احمد خانه نازوانه، اس درک دې نشته. اوس د نو کار جوړ دی، موږ څه کوي که څنګه؟
نه ملک صاحب، زه خپل دوستان هېڅکله نه هېروم. هو لږ شان مصروف شوی یم، دا خبره دې سمه ده.
وایم اصیل سړی ته صبر چې یو پیاله چای درته واچوم چې ستړی شوی به.
نه ملک صاحب، نه نه نه، ته دې له ځایه مه خوځېږه، زه خپل اچوم.
ګوره دا د ګوره کابم در واخله، د کامې خوندوره ګوره د درود شه والکه. د پخوانه لږ شان داسې هوښیاره ته ښکارې په خدای.
کېدای شي ملک صاحب اوس نو د وظیفې خاوند یم، خامخا به هوښیار شوی یم.
بیا نو سمه ده. ښه، دا ووایه چې ژوند څنګه دی، ګذره دې ښه شوې ده او که نه؟
په هر حال شکر دی ملک صاحب، زه مې یو اندازه معاش لرم او میرمنه مې لري، ګذاره مو پر روانه ده.
ګوره ولکه، په هر شي هم قناعت ښه نه وي احمد خانه، ته چپراسي او ښځه دې ماموره. دا نو څه په درکړي، تا دې وظیفې ته هم خوشحاله یې، خو هر شي په دې وظیفه.
بیا دې پیغور راکړه، زه هر څه بخلی شم خو پیغور نه شم بخلی. د دې خبرې بدل به اتمان در نه اخلم.
څنګه له ځان سره بګنی ولکه؟ لکه زما خبره در باندې ښې ونه لګېدې؟
نه نه ملک صاحب، ستا خبرې خو له شاتو شکرو نه هم خوږې دي، په ما د مشرانو خبرې هېڅکله بدې نه لګېږي.
بیا نو سمه ده، کور دې ودان چې د مشرانو عزت کوي.
نو چې د ملک او مشر عزت ونه کړم سترګې به مې ړندې شي. ملک صاحب تاسو خو زما سر او سترګې یاستئ.
چې داسې دنه ګورې، راشه او د نر سړي ملګرتیا وکړه. ته د فرزنې په مینه خانه کې څه بلا غواړې؟ راشه ما سره ملګری شه، ما سره چې سم دې ونازوم پوه شه که نه.
ولا څه ووایم ملک صاحب، اوس خو مې هغې سره کار شروع کړی دی او مېرمنه مې هم راسره ځي راځي، خو بیا به م زه په دې عقله مشوره وکړم.
زه خو وایم چې هوښیار شوی خو هوښیار شوی. زه تا غوندې کسانو ته سخت ضرورت لرم احمد خانه.
درنو اوریدونکو،
هیله ده چې ډراما مو په غور سره اوریدلې وي. تاسو واوریدل چې ملالۍ او ګلالۍ په خپل کم عمر کې د خیاطۍ هنر زده کړ چې پایله کې یې له رختونو څخه کڅوړې جوړې کړې او ښه بازار یې ورته پیدا کړ. ښکاره ده چې له دې سره به د دوی د کورنۍ اقتصاد ښه او ژوند یې هوسا شي. وایي پروت زمرینه ګرځنده ګیدړه ښه ده. تر بیا مو په لوی خدای سپارم، روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
د ازادي ملمه
د ازادي ملمه او تاسو درنو اوریدونکو ته ز اسمت ساروان سلامونه او هر کله وایم. زموش ملمه له حربي زده کړو وروسته له طب فارغ شوی. ډیر کلونه د ډاکټر په توګه کار کړی، خو شهرت په لیکوالۍ کې ترلاسه کړی. مشهور لیکوال ډاکټر محب زغم مو ملمه دی چې ګڼ آثار خپاره شوي او ډیرو لوستونکو په خوند لوستي دي. ښاغلی زغم په جرمني کې اوسي. لومړی مې ورته وویل چې نن سبا په څه بوخت دی.
اوس د یوې تعلیمي خپرونې د پاره سکرپټونه لیکم، د ساینسي مضامینو د پاره چې له اووم نه تر نهم صنف پورې د مکتب د کتابونو ساينسي مزامین پکې تدریسي. دا نو یو بوختیا ده. او بل په یو ناول باندې کار کوم، خو هغه نو هر کله چې طبیعت مې ورته سم وي لګ لګ کار کوم.
د دې تعلیمي کتابونو په اړه مو ول د افغانستان لپاره، ځکه چې تاسو وسو له وطن لري است.
او دا د افغانستان د خوانځیو د کتابونو ساينسي مضمونونو د لپاره تلویزیونی تعلیمي خبرونه جوړیږي، د دې لپاره چې عام نجونې چې خوانځي ته نشي تلای هغه ځنې ګټه واخلي، او هم د هلکانو د لپاره هر څه په عملی بڼه خودل کېږي، تجربه کېږي پکې، او فعالیتونه شاګرد محور دي. او د دې ترڅنګ د شاګردانو سوشل ایموشنل لرننګ یا د عاطفي اجتماعي مهارتونه پکې روزل کېږي. نو داسې پروګرام دی چې څو هدفونه رانغاړي.
په دې موضوع به بیا وروسته خبرې وکړو، خو رابه شو دېته چې تاسو چیرته زیږیدلې یاست او چیرې مو لومړنۍ زده کړې کړې دي؟
کابل کې زیږیدلې یم، په ملالۍ زیږنتون کې د داود خان د کودتا نه څو میاشتې مخکې، یعنې د 1950 کال په دلوه کې. سخت واورین ورځ و وای، ډیر واوره شوې وه چې زه وزیږیدم، او هم د غرمې په 12 بجو. تر شپږ کلنۍ پورې په کابل کې وو، په چلسیتون کې. بیا د پلار وظیفه مې په بګرام کې وه، د بګرام په هوایي ډګر کې. بیا د بګرام هوایي ډګر بلاکونو ته ولاړو. تر 5 صنف پورې مې هلته ووایه، بیا نو د پلار وظیفه مې بدله شوه کابل ته راغلو، د کابل هوایی بلاکونو ته، او تر اتم صنف پورې مې په عزیز افغان ښوونځي کې درس ووایه. هغې نه وروسته بیا عربي ښوونځي ته ولاړم او لیسه مې هلته وویله.
عربي ښوونځی مې ووایو او له هغه وروسته بیا
نو نظامي طب ته کامیاب شوم. کابل پوهنتون کې مو د نظامي طب پوهنځی ووایه او هغې نه وروسته نو بیا په طبابت بوخت شوم.
څومره کاله د ډاکټر په توګه کار وکړو په وطن کې؟
تقریبا 19 کاله مې په طبابت کې کار وکړو. بیا په وروستیو دوه نیمو درو کلونو کې د تعلیمي نصاب د نوي تعلیمي نصاب په تدوین کې مې همکاري کوله. نو دغه وروستي دوه نیم درې کاله له طبابت لري وم، د نصاب په کارونو بوخت وم.
ډاکټر صاحب، زغم د خپل ماشومتوب په اړه راته وایس، څنګه وی ماشومتوب کې شوخ وی که آرام ماشوم وی؟
ما ماشومتوب داسې و چې ډیر شوخ وم، د دنیا شیطانۍ شوخی چې دي دامه کړې دي په ماشومتوب کې. خلق ځورول، جنګونه کول، منډې وهل، بس لوبې کول. د ما نه یادېږي چې ما دې په ورځ کې یو ساعت د مکتب کتابونه ویلي وي. ټوله ورځ په دې لوبو په دې شوخیو کې تیرېده رانده. مختلف لوبې، فزیکي لوبې، البته وخت کې د کمپیوټري لوبې نه، نو له نیکه مرغه فزیکي لوبې وې. خوسی و، نه پوهېږم، ډنډه کلک و، او فوټبال و، والیبال و، ټوله ورځ مې په همدې تیرېده. نو کله کله چې څوک رانه پوښتنه کوي چې ماشومانو ته د پیغام څه دی، زه ورته وایم چې ماشومان د خپل ماشومتوب نه خوند واخلي. دوی د همداسې ماشومان پاتې شي، بیا د کارونو وخت را رسیږي. خو په ماشومتوب کې د هڅه وکړي چې له خپل ماشومتوبه پوره خوند واخلي، او ما دغه خوند اخیستی دی.
تا ځینې خلک فکر کوي چې ماشوم باید آرام وي، باید تحرک ونه لري، باید شیطانت ونه کړي. یعنی ستاسو په نظر دا صحیح فکر نه دی، بلکې دا د ماشوم ضرورت دی چې دا کارونه وکړي.
او بالکل بالکل، دغه شیطانت، دغه لوبې، دغه منډې، دغه نور پازابول، دا ټول د ودې پړاوونه دي چې انسان باید ووهي. او هغه ماشومان چې دا کارونه نه کوي باید غیر عادي وګڼل شي.
تاسو کارلی شي، یعنی دنده طبابت دی، ډاکټر یاست، لیکوالي کوئ، لنډې کیسې لیکئ، ناولونه مو لیکلي دي، نورې لیکنې مو کړي دي، لیکوالیتم څنګه مخکړه؟
پایل خو دیار لسوا څلور اتیایم کالو چې پنځه اتیایم څلور اتیایم دغه کلونه وو چې زه په هلمند کې وم. هلته په یو خصوصي کلینیک کې مې کار کوم. نو هلته مې دا د خلکو ستونزې چې لیدلې، دا داسې راته ایسېدل چې ډېرې جدي ستونزې دي. هیڅوک نه وو چې په خبره راسره وپوهیږي، یعنی داسې څوک نه وو چې خوله ورسره وکړم او هغه زما په خبرو وپوهیږي او زه د هغه په خبرو وپوهیږم. نو همدغه فکر راته پیدا شو چې کیسې ولیکم، همدغه څه چې احساسوم دا په لنډو کیسو کې ولیکم. البته له ډېر پخوا مې د رسنیو ادبي خپرونې اوریدلې، مثلا په شګو کې چینه خپرونه وه وخت کې، ازادي راډیو کې، یا مثلا د پیلوځي خپرونه، دغسې چیرته په راډیوګانو کې ادبي خپرونې وي، دا به مې اورېدلې او کیسې به مې لوستلې د مکتب له وخته، د اتم صنف نه وروسته. نو موضوع هم دا چې غوښتل مې د زړه خبرې وکم د کیسې په بڼه، هماغه چې کیسه لیکل مې هلته پیل کړل.
له دې داسې معلومېږي چې په هغه وخت کې د خواله لپاره څوک نه درلود، نو په دې شکل د غوښتل چې له تنهایی ووځي. لیکن کله مو لیکوالي ته د جدي پام واړو؟
په هماغه اول سر کې نیت مې جدي و چې همدغه لاره به غځوم، خو مطمئن نه وم چې کوګی یم، یعنی دغه وړتیا لرم که نه. ځکه چې د کیسه لیکلو په باره کې په دې تخنیکونو په دې شانو هیڅ نه پوهیږم. البته د کیسو د لوستلو نه مې یو ډول لاشعوري پوهه خپله کړې وه چې کیسه څنګه وي، خو په جزئیاتو یې نه پوهیدم، یعنی مطمئن نه وم چې دغه څه چې زه لیکم دا کیسې دي که نه دي. بیا کله چې هلته مې کار ختم شو، کابل خواته روانېدم، نو ما په کندهار کې یوه مجله چاپېدله د ښکلا په نامه، دغه مجلې مې هر وخت لوستلې. هلته د روحي ادبي بهیر یادونه پکې شوې وه او آدرس یې و. په لاره کې یو دوه شپې زه په کندهار کې پاتې شوم. لاړم هلته د روحي ادبي بهیر آدرس مې پیدا کړ. هلته چې ولاړم محمد یار صاحب و، سالم احمد صالح و، او نور دوستان و چې اوس مې هېر څوک و، خو مقصد د دې روحي ادبي بهیر انډیوالان هلته سره راټول و. دوی ته مې وویل چې دغسې زه له کجکي راغلی یم او کابل ته روان یم او کیسې مې لیکلې دي، دا در سره شریکوم. بیا دوی ویل چې والا دا خو ډېره ښه خبره ده، سبا ته زموږ د بهیر غونډه ده، راځه هملته په یوه کیسه به د کره کتنه وکړو. هلته سره له دې چې د کره کتنې دپاره بله موضوع وار له مخکې تعین شوې وه، خو ویل چې په دې چې ته مېلمه یې او بیا ځې دغه وار به تا ته درکړو. چې هلته ولاړم بیا دا کیسه مې چې ولوستله نقد ورباندې وشو، ښېګڼې بدګڼې بدګڼې راوښودل شوې، او خو په ټوله کې دغه احساس یې راکړ چې دا کار کولی شم، یعنی د کیسې هرکلی وشو. بیا نو له دې ځای چې کابل ته لاړم، هلته کاروان صاحب خو زموږ حساب کلیوال دی، زما د یو عزیز په واده کې مو سره پیژندګلوي شوې وه. البته د کاروان صاحب کتابونه ما پخوا ډېر لوستي وو، مخکې دینه چې ورسره وګورم پنځه شپږ کاله مخکې مې د ده کتابونه کتلي وو. هلته چې معرفي شو ورته مې چې د کتابونو یادونه وکړه چې دغه دغه کتابونه د دې ما لوستي دي او دغسې دا شعرونه مې ډېر خوښ شوي دي. نو کاروان صاحب خو ډېر خاکسار انسان دی، هر چا سره په مینه چلند کوي. اما وخت کې ټلیفون نمبر را کړی و، ده ته مې زنګ ووهم چې دغسې والا ما کیسه لیکل شروع کړي دي، غواړم افغان ادبي بهیر ته لاړ شم. البته د افغان ادبي بهیر نوم مې په راډیوګانو کې اورېدلی و. هلته چې ولاړم په دې اوله غونډه کې، هغه وخت کې په تایمني کې د یار موسسې په دفتر کې د بهیر غونډې کېدلې، یو سړی مې ولید چې ځوانان ورباندې راټول دي او پوښتنې کوي او دی ورسره خبرې کوي، ځوابونه یې وایي. چې غږ ته مې ورپام شو، ومې پېژنده چې دا خو استاد غزنفر دی، ځکه چې په شګو کې چینه خپرونه ده وړاندې کول، او ما له غږه وپېژنده. بیا مې ورته وویل چې استاده زه دغسې کیسې لیکم، که وخت لرې یوه کیسه به درته واوروم. وایي صحیح ده راځه. ولاړو په یوه څنډه کې کېناستو، کیسه مې ورته ولوسته. ده راته وویل وایي فقط یوه خبره درته کوم چې که کیسو سره د مینه وي لیکوال به شې، او که د مینه نه وي هسې لیکې بیا ممکن لیکوال نه شې. دغه خبره یې وکړه. نو هماغه و چې له بهیر سره مې تګ راتګ پیل شو، بیا نو د کیسو لیکل ادامه وکړه، بیا ناولونه شول، بیا د ماشوم ادبیاتو او دغسې تر ننه پورې روان یم.
لومړنی اثر د کتاب په بڼه سو چاپ شو.
کله چې د افغان ادبي بهیر غونډې ته ولاړم، هلته نو ما کیسې او څه زر زر لیکلې، او څه مې خو پخوا په هلمند کې هم لیکلې وې، هغه مې معمولا ډېرې کیسې مې هلته کره کتنې ته وړاندې کولې یا دغسې به مې لوستلې. نو ګمان کوم چې یو شپږ میاشتې اووه میاشتې وروسته یوه ورځ لیوال صاحب عبدالغفور لیوال راته وویل چې ته د کیسې موږ ته راکړه، موږ باید د چاپ غم وکړو. او زما یې زړه ته نه لوېدل چې په دومره کم وخت کې زما کیسې چاپېږي. بیا هغه وخت کې د افغانستان قلم ټولنه ګمان کوم چې د فعالیت اول کلونه یې وو، نوې تاسیس شوې وه. نو په هماغه اول کال کې زما د لنډو کیسو یوه ټولګه چاپ شوه چې دوزخ په انسان کې نومیده او دغه چاپ نو ډیر خوشاله کړم بیخي ډیر لکه د سړی اول اولاد چې وشي چې ډیر ورته خوشاله وي دا هم دغسې یو احساس و.
ویل کېږي چې د ماشوم لپاره لیکل وای ډیر سخت دی، د خپلې تجربې په اړه راته وایست؟
او واقعا دا هم په تخنیکي لحاظ سخت کار دی، په دې چې د ماشوم ساویه باید وپیژنې، د ماشوم ذهني عاطفي او ذهني او رواني وده باید وپیژنې چې په کوم عمر کې شاګردان په کومه ساویه کې دي، کوم مفاهیم درک کولی شي، څه شی خوښوي او څه شی نه خوښوي، ژبه باید ورته څنګه وي، کلمې څنګه انتخاب شي، د دوی په ذهن کې د کلمو زیرمه څومره وي. نو دا واقعا ډیر سخت کار دی او آسانه نه ده چې سړی دغه ټول شیان په پام کې ونیسي، خو بیا هم هڅه مو کړې ده چې لږه ډیره پوهه چې په دې باره کې لرو هغه په لیکلو په وخت کې مراعات کړو.
ماته یو شی چې د ماشوم په برخه کې، د ماشوم لپاره د لیکلو په برخه کې ډیر مشکل ښکاري، هغه دا ده چې موږ هر څوک په کورونو کې په خپلو لهجو خبرې کوو، خو کتاب مجبور یو چې په یوه معیاري ژبه ولیکو. دغلته د ماشوم لپاره د زموږ د کتابونو پوهېدل او درک کول مشکله کیږي، همداسې نه ده؟
و بالکل، دغه ستونزه هم ده. خو دا په عین حال کې د ماشوم ادبیات او کتابونه چې د ماشومانو لپاره لیکل کېږي، که ښوونیز کتابونه وي او که د ادبیاتو کتابونه وي، یوه دنده یې همدا ده چې ماشومان له معیاري ژبې سره آشنا کړي. نه پوهیم چې زه دا خپله خوشقسمتي وبولم که بدمرغي وبولم چې ما پښتو په خپله لهجه کې نه ده زده کړې. ما چې مخکې تاسو ته وویل چې په کابل کې زیږیدلی یم، نو زما ترونه او پلارګنۍ ټول په خوست کې وو، دوی سره مو راشه درشه ډېره کمه وه. هغه وخت کې خو تګ راتګ مشکل هم و، بیا خو چې انقلاب شو دوی مهاجر شول، موږ په وطن کې وو. نو زما مور د کابل ده، دري ژبې ده، زه ټول عمر په دري ژبې محیط کې مور له خپلوانو سره پاتې شوی یم او پښتو مې په لویینه کې زده کړه، هغه هم داسې چې خپله لهجه مې نه ده زده کړې، څه له یوه ملګري څه له بل ملګري څه ډېرې خبرې له کتابونو، د کتابونو له مطالعې. نو ما دغه ستونزه نه درلوده چې د لیکلو په وخت کې د لهجې او معیاري ژبې ترمنځ انتخاب وکړم یا انډول ته یې پام وکړم. یعنی لیکنې مې په خپله په معیاري ژبه همداسې اوتومات کېدلې، او د کلماتو د انتخاب په برخه کې دغه مرسته را سره وکړه چې د مختلفو لهجو له ویونکو سره مې ملګرتیا وه. چیرته یوه خبره مثلا د یوه مفهوم لپاره په بیلابیلو لهجو کې مختلفې کلمې لرو، که نه مثلا تادی لرو، بیړه لرو، تلوار لرو، دغه درې کلمې یو مفهوم لري، که نه. نو د لیکلو په وخت کې اوس دغه ګټه مې کړې ده چې ګورم په یوه جمله کې مثلا تلوار ښه راځي، آهنګ یا کله کله تاسجه او قافیه جوړوي، بل ځای کې بیړه ښه لګېږي، بل ځای کې مثلا تادی ښه لګېږي. هم د کلمو د تکرار مخه په دې رقم نیول کېږي، هم نثر ورسره ښایسته کېږي، او د نثر آهنګ او موسیقي او دا شیان هم ورسره ښه کېږي. نو زه فکر کوم چې په دې حساب ستونزه نه لرم.
تاسو تر اوسه پورې خبرې کوئ له ما سره، ډېرې خبرې په لیکوالي وکړې، حال دا چې تاسو د مسلک له نظره ډاکټر وئ، یعنی شروع درس مو په دې برخه کې ویلی دی، د کوم یو اثر در باندې ډېر دی د طبابت که د لیکوالۍ؟
والله ما په یوه مرکه کې دا خبره کړې وه چې زه فکر کوم چې زما اصلي مسلک لیکوالۍ ده، ځکه چې که ډېره موده کیسه ونه لیکم داسې فکر کوم چې یو شاعر رانه ورک دی، سربداله غوندې وم. خو دا د اوس تقریبا څلور پنځه کاله کېږي چې له طبابت لرې یم، کار نه پکې کوم، نه ورپسې خفه کېږم. نو فکر کوم چې لیکوالي زما دپاره اول ځای لري.
او تاسې عربي ښوونځی عربي پوهنتون یادونه هم وکړه، د نظامي مسایلو په اړه سره ته وایس، نظامي توب و په پوځ کې اوسېدل هغه درته څنګه و؟
والا زه فکر کوم چې اصلا زه ورته جوړ نه وم، ځکه چې په نظامي برخه کې چې څوک کار کوي هغه باید ډېر حساس نه وي، عاطفي دغه ونه لري، چلن ونه لري. حال دا چې څوک چې له ادبیاتو سره کار لري په هغه باندې بیا عاطفه غالبه وي. نو زه چې ګورم هېڅ ورته جوړ نه وم، او چې عربي ښوونځي ته ولاړم په وچ زور ولاړم، ټول مخالفو ورونه مې پلار مې ټولو ویل چې مه ځه، خو ما یو ضد اخیستی و ولاړم. خو چې څنګه ولاړم یو څو میاشتې وروسته ډېر پښیمانه وم، خو مجبور وم چې مکتب تر پایه پکې ووایم. یعنی داسې محیط و چې زما اروای سخته وځپله. په زلمکیتوب کې هغه وخت کې څوارلس کلن وم چې عربي ښوونځي ته ولاړم، په داسې وخت کې چې د انسان په بدن کې بیولوژیکي تغییرات په وجه یو ډول باغیتوب پیدا کیږي، یو ډول د خپلواکۍ او د استقلالیت حس پیدا کیږي. موږ هلته داسې وځپل شو، دغه احساسات مو داسې وځپل شول چې تر ننه پورې خپل چلند او خپل اروا کې آثار حس کوم.
لدی سره سره کومه داسې جالبه خاطره هم لري دی هر بشوزی د دورې؟
و داسې خو ډېرې خاطرې دي. مثلا په دې اول هفته کې چې عربي ښوونځي ته ولاړو، نو درسونه لا نه شروع شوي، راته یوازې نظامي تعلیمات و، دغه تعلیم قدم او جمع نظام ای بود چې بولي دغه و، او نور په درسخانه کې یا په صنف کې کیناستل درس شنو، مقصد ویلې چې کینی. او په دې وخت کې ما باندې سخته تبه راغلې وه، ستونی مې خوږېده ډېرې، تبې د وجه مې سرم ګنګ سو، سر مې په میز داسې ایښی و. یو وخت کې ډېره درنه څپېړه مې خوړه، خو مخ مې پر میز ایښی و، دا څپېړه چې را باندې ولګېده، یوه خوا دا څپېړه بل خوا دغه کلک میز، سخت ژوبل کړم او سر مې پورته کړ چې د ټولي قومندان مو زیاړې وکړه چې دا د خوب ځای دی که د درس ځای دی. ما ورته چې قومندان صاحب خو څه شی ووایي، درس خو لا شروع نه دی، نه کتاب لرو نه کتابچه لرو، کېنه وایي. خو خیر، خو درسونه شروع شول. یو څو میاشتې چې تېرې شوې، د سوې د معلومولو دپاره امتحان واخیستل شو. زموږ په دوره کې دولس سوه کسان وو، دولس سوه شاګردان په دې یوه دوره کې وو. ټولو کسانو کې دوو کسانو پوره نمرې اخیستې وې چې یو پکې زه وم. بیا د عربي ښوونځي قومندان، بیا د هغې نه وروسته بیا د ټولي د قومندان په څېره کې مې دغه پښیماني لیدله. په خوله خو هېڅکله نه ویل، خو چې کله ورسره مخ کېدم داسې مې احساسول چې هغه څپېډه به وریادېږي.
تاسې هم ډاکټر یاست هم نظامي تجربه لري، په دواړو برخو کې مو څه لیکلي دي کنه؟ په طبابت کې اول کراته وایي چې د طب په برخه کې مو څه لیکلي یا ژباړلي دي او کنه؟
د طبابت په برخه کې مې مقالې لیکلي یا ژباړلي دي، او یو د داخله ناروغیو د تشخیص او دربلنې کتاب دی چې هغه مې له دوو نورو ډاکترانو سره په ګډه ژباړلی. تقریبا غټ کتاب دی، یوولس دولس سوه مخه کتاب دی. نور نو داسې مقالې مې پکې لیکلي او ژباړلې هم دي. د نظامي په مسایلو کې خو ما تخصصي زده کړه نه ده کړې، په عربي ښوونځي کې خو همدغه د مکتب درسونه وي، فقط یو دوه مضمونونه نور نظامي وي چې تکتیک او انداخت، هغه نو ډېرې ابتدایي خبرې وي. په نظامي برخه کې داسې پوهه نه لرم چې څه پکې ولیکم.
ډاکټران له ډېرو عجیبو غریبو خلکو سره مخامخ کیږي، حتما دلته کومه جالبه کیسه لري؟
والا او جالبه کیسه خو ډېرې دي. د مراجینو په حیثیت کې جالبه کیسه خو یوه دا ده چې په هلمند کې چې هلته د خلکو صحیح ستونزې بیخي ډېرې وې. یوه میرمن یې راوستله چې زیږون وروسته یې ډېره وینه تللې وه او بیخي پوشاک کې وه، یعنی د وینې دغه نورمال اندازه د هیموګلوبین باید دولسو نه پورته وي، او د دې تقریبا شپږ اووه ملي ګرامه و د دې کې. نو د دې لپاره ضرور دا وه چې باید وینه ورته ورکړل شي. اوس میړه ته یې ورته وایي چې وینه ورکړه، هغه وایي چې نه زه خپله مریض یم، زه وینه نشم ورکولی. خو ورور یې ډېر ګلالی ځوان و، هغه راغی، هغه چې ورته وینه ورکړه مور یې نه پرېږدي چې نه ولې دې وینه ورکړه. او دغه ځوان چې دی طالبانو سره په خط کې پروت و، یعنی دغه جنګیالی و، چې هر څه ورته وایي چې اوس خو دا خور یې مري، وایي مرد شي په موږ یې څه زما زوی دې وینه نه ورکوي. ورته ورته م وویل چې خو ګوره دغه زوی دې هره ورځ هلته په خط کې پروت دی، هره شیبه د دې احتمال شته چې دی ولګېږي، ټپي شي، وینه یې لاړ شي، یا خدای مه کړه شهید شي. وایي چې شهید شي یا خو خدای بیا اجر ورکوي. نو ورته وایي چې که دا خور ته وینه ورکوي د خور ژوند وژغوري، په دې کې تاسې اجر نه وینئ. وای نه، خو په دې مشکل سره مو د سړی قانع کړ چې وینه ورکړي، او خور یې بیا ښه شوه. دغسې همدغسې حالتونه مو لیدل چې مجبور شو چې په کیسو کې ولیکو. یا مثلا یو کوچی و راغی د زړه عدم کفایه یا هارت فیلر تکلیف و، چه گورم چه سانه شی اخیستایشون دی توره اوختی دی نکانه توره اوختی دی. خود ماینات ما اکرد نسخه موار کرد ورتمیل چه مالگی نه و بیخی لره گرزی، مالگی نه مطلب پرهیزی. دایی وای چه شانو دا غوشین بی مالگی خورم، ورتمیل گو وای لوبیابم بی مالگی خورم، وای مو وای هر شی یه چی که با مالگا نه چه وای هر شی شانو بندم به ماګه خرم. اخر کې دا ویل دي چې دای خو ډیر ساده دی، مې ګوره مې کفو میرمن کې د مال غوا ځنې لري تخته. یا ودان له خندا شین شو، خه خه وای چې او ډاکټر سره ویلې اوس مې سر په خلاص شو. نو دا غسی چې ته دې پریکټس کې
جالب قصه شو. اوس دې خپل آثار په ارتباط راته وایي، څومره آثار مو چاپ شوي دي او کومو کومو برخو؟
نه پوهېږم چې مجموعي تعداد به یې څو وي، خو څلور ناولونه مې چاپ شوي دي. دا ناولونه هم د ماشومانو یا زلمکیو دپاره د شپږ، او د لنډو کیسو دوې ټولګې دي، د مقالو یوه ټولګه ده، یو یونلیک دی د لیکوالۍ عملي لارښود په نوم یو کتاب دی. نور د ماشومانو دپاره د لنډو کیسو کتابونه دي چې اوته کتابونه دا دي، او ځینې نور کتابونه مې د ځینو پروژو دپاره لیکلي دي د ماشومانو دپاره، چې په هغه کې د چاپېریال ساتنې او د حفظ الصحې او د دغه مسایلو باندې فوکس شوی دی.
درخه صد درته معلومیږي چې کوم کتاب مو ستاسو په نظر خلکو ډېر خوښ کړی دی؟
فکر کوم چې یو خو د ماشومانو لپاره یو ناول دی، د زلمکۍ دپاره جادویي سفرونه، د هغه په باره کې ډېرو خلکو ویلي دي. د ځانمرګي ناول هم د ډیرو خوښ شوی دی، او د لیکوالۍ عملي لارښود په باره کې چې د ځینو لوستونکو تبصرې وینم فکر کوم چې خوښ کړی دی.
تاسو په پیل کې وویل چې د تلویزیوني خپرونو لپاره لیکنې کوئ یا د نصاب لپاره لیکنې کوئ، د دغو خپرونو په اړه یو څه زموږ اوریدونکو ته نور معلومات ورکړئ؟
د تلویزیوني خپرونو لپاره سکرپټونه لیکم، البته درسي محتوا د هر مضمون مسلکي کسان برابروي، او زه بیا هغه محتوا د ډرامې په شکل په سکرپټ کې ځایوم چې هم پزړه پوری وي هم هغه د عاطفي اجتماعي مهارتونو موضوع پکې وي. دغه سیلی کو بیا دا په ټلویزیون کې سپتیږي، په سټوډیو کې هم، په ټلویزیونو کې خبرېږي او هم په ټول